आज व्यू 360 में गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल भर में एहतजाज और हड़ताल। नेतन्याहू हुकूमत कब तक अंदरूनी और बैरूनी दबाव बर्दाश्त कर सकेगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने की खबर सामने आते ही इसराइल में इतवार के रोज एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत यरगमालियों की जिंदगियां बचाने में नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ कल इसराइल की सबसे बड़ी और ताकतवर ट्रेड यूनियन की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल पर इसराइल में कई घंटों के लिए जुज़वी तौर पर कारोबारी जिंदगी या तो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा या सुस्त रवि का शिकार। इस हड़ताल की कॉल को अपोजिशन की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन ट्रेड यूनियन ने एक कोर्ट ऑर्डर पर चंद घंटों बाद हड़ताल खत्म कर दी और उसके बाद इसराइली वजीर आजम ने अपनी एक तकरीर में हमास के साथ मुजाकरात में किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज से इनकार कर दिया। यहां अमरीका भी जंगबंदी की कोशिशों में मुसलसल नाकामी के बाद मिस्र और कतर के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए एक और हतमी वायदा पेश करने वाला है, जिसके बाद जंग मुज़ाकरात के अमल से अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या अमरीका इसराइली हुकूमत की हिमायत से भी हाथ खींच लेगा या वो इसराइल पर दबाव डालने के लिए कोई और हिकमत अमली अपना? आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका अब उर्दू वेबसाइट पर भी दस्तयाब है, व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमें खबरें, तज्जिए और तबसरे वीडियोज के लिए। सबसे पहले चलते हैं यरूशलम और जानते हैं कि इसराइल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ तो पहले भी आए हैं।
आपकी आवाज कट कर रही है, बिल्कुल सुन नहीं पाया, तो फिर से अपना सवाल दोहराएंगे।
जानना चाह रहा था ये इससे पहले
मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं।
करते हैं हरेंद्र मिश्रा से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुजाहरे और हड़ताल जो जिस तरह से इससे पहले भी इसराइल में हो रहे थे और वो यरगमाली जिस तरह से एक जिन खानदानों के लोग जो अफेक्टीज थे वो सब के सब मुजाहरे भी कर रहे थे और एहतजाज करते हुए भी दिखाई देते थे, तो इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है? इस हवाले से हम हरेंद्र मिश्रा से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई। हरेंद्र, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, आपकी आवाज आ रही है।
तो मुजाहरे तो इससे पहले भी हो रहे थे, अब की हड़ताल और मुजाहरों में क्या फर्क है?
देखिए, इस बार का जो मुजाहरा हुआ वो अभी तक का सबसे बड़ा मुजाहरा था। तेल अवीव शहर में अकेले वहां पर 3 लाख मुजाहरीन जो हैं वो सड़कों पर उतर आए और इसके अलावा कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख लोग जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आए। और तमाम शहरों में, यहाँ पर इसराइल का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर कि मुजाहरीनों को सड़कों पर नहीं देखा गया। यहाँ पर एक हताशा जो है वो देखने को मिल रही है। मुजाहरीन जो है वो कह रहे हैं कि अगर इसराइली जो हकूमत है वो अपने स्टैंड पर इसी तरह से बनी रही तो देखा जाएगा कि वहां से सिर्फ लाशें ही लौट करके आएंगी। और काफी गुस्सा जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मुजाहरीन जो है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो सिर्फ अपनी सियासी जो मुस्तकबिल को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। वहीं पर यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि हिजब इख्तलाफ की तरफ से तो सख्त इस पर तनकीद हुई है, लेकिन यहाँ पर सरकार के अंदर, हकूमत के अंदर भी जो है वो इख्तलाफात देखने को नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वजीर दिफा योआव गलांट जो हैं उन्होंने खुल करके नेतन्याहू की पॉलिसी पर तनकीद की है। यहाँ पर दिफाई इदारे हैं उनके तरफ से भी इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं अहलकारों की तरफ से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसराइली फौज जो है वो वहां पर टेम्पररी सीज फायर के लिए तैयार है, वो उसको जो है वो उसके लिए तैयार है, वहां से यरगमालों को निकालने के लिए मुआयदा किया जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने यहाँ पर कौम से मुखातिब होते हुए गुज़िश्ता रोज शाम को ये भी कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है जिसको लेकर के ये सारा मसला जो है वो फंसा हुआ है, वहां से इसराइली फौज को वो वापस नहीं निकालेंगे। और इस पर भी हिजबे इख्तलाफ और यहाँ जो आवाम है उसके तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। लोगों का ये कहना है कि अगर बात कुछ ऐसी ही थी तो वो 8 महीने किस बात का इंतजार करते रहे, 8 महीने बाद वो वहां पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में क्यों दाखिल हुए, फौज क्यों दाखिल हुई, वो पहले भी दाखिल हो सकती थी। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू की जो पॉलिसी है और नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि सिर्फ वहां पर फौजी कार्रवाई से यरगमालों को छुड़ाया जा सकता है, तो अभी तक जो नतायज सामने आए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि महज 8 यरगमाल जो हैं उनको वापस छुड़ा करके लाया जा सका है, जबकि 37 लाशें वहां से आ चुकी हैं। तो इसको लेकर के
इस पॉलिसी पे तनकीद जो है वो मुसलसल हो रही है। अरे एक चीज, हमने जो ट्रेड यूनियन की जो कल की हड़ताल थी उसको अगर हम देखते हैं तो इससे पहले भी सबसे ताकतवर ट्रेड यूनियन है, इससे पहले अदलिया के इख्तियार कम करने की जब कोशिश की गई थी हुकूमत की तरफ से, नेतन्याहू हुकूमत की तरफ से, तो तब तो इनकी हड़ताल बड़ी कामयाब रही थी। कल की हड़ताल को नाकाम क्यों कहा जा रहा है?
देखिए, कल जो हड़ताल यहाँ पर देखने को मिला उसमें उसे नाकाम तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कई जगहों पर गया, कई सारे यहाँ पर ऑफिसेज और सारे दफ्तरों का एक तरह से चक्कर लगाता रहा, और देखने को जो मुझे मिला, ज्यादातर जो दफ्तर हैं वो बिल्कुल वहाँ पर वर्क सस्पेंडेड था, वहाँ लोग बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि नेतन्याहू के जो सपोर्टर्स हैं वो या फिर यहाँ पर जो राइट विंग पार्टीज के जो सपोर्टर हैं, उन तंजीमों के जो हिमायती हैं, उन्हें देखने को मिला, वो नजर आए, और उनका ये कहना था कि अगर हड़ताल कामयाब होता है तो हमास जो है वो एम्बोल्डेंड होगा, हमास के साथ साथ ईरान और ईरान के सारे प्रॉक्सीज जो हैं उनको जो है ताकत मिलेगी, और वो फिर वो सोचेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरह के बयान उधर से देखने को आ रहे थे। सही मायने में देखा जाए तो ये मुल्क जो है वो दो बड़े खेमों में बढ़ गया है। एक वो खेमा है जहां पर कि मुजाहरीन जो है वो सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं, वो एजाज कर रहे हैं, वो यरगमालों को वहां से रिहा करवाने के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एक वो आबादी है जो बहुत ज्यादा सड़कों पर नजर नहीं आ रही, लेकिन वो जो है नेतन्याहू की हिमायत करती हुई नजर आ रही है। नेतन्याहू की जो मकबूलियत है वो हाल के दिनों में थोड़ा जो उसमें इजाफा नजर आया है, जब से कि फवाद शुक्र और मोहम्मद देफ दोनों लोगों का कत्ल हुआ, और जो कि एलेज्ड इस्माइल हनिये का जो कत्ल है जिसमें कि इसराइल को ईरान ने जिम्मेदार ठहराया है, उसके बाद उनकी मकबूलियत बढ़ी है, और इससे एम्बोल्डेंड होकर के उन्हें लगता है कि एक तरफ तो वो जो है काफी हद तक उनका ये मानना है कि अब उनकी जो हकूमत है, उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल स्टेबल है, और ऐसे में वो अपने अपने हिसाब से और अपने जो हिमायती तंजीम है उनके हिसाब से वो फैसले करते
हैं जिस तरह वो चाहते हैं चला सकते हैं। तो बाइडेन इंतजामिया का जो एक मुजवजा मुआहिदा पेश करना चाहती है बाइडेन इंतजामिया, उसके बारे में इसराइल में क्या तासुर पाया जाता है? ये जो टेक इट और लीव इट वाली कल से बात शुरू हुई है।
देखिए, जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कि जो इसराइली हुकूमत है और खास करके वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो कोशिशें हैं वो काफी नहीं है, उन्हें जितनी कोशिश करनी चाहिए यरगमालों को छुड़वाने के लिए और जंगबंदी के लिए वो नहीं कर रहे हैं, और अब जो वहां से मुआहिदा पेश किया जाएगा वो एक तरह से फाइनल होगा, जो कि इसराइल उसे कबूल करे या ना करे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के जो है इशारे जो देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से बयानात आए और कल जो बयान दिया है आम से मुखातिब होते हुए नेतन्याहू ने, उससे ऐसा लगता है कि अगर वो उसी पर बने रहे तो यहाँ पर किसी तरह का मुआहिदा तय पर पाना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा।
तो अभी तक जो है वो
आसार नहीं दिख रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इसराइल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसराइल हमास लड़ाई में अमरीकी इंतजामिया अगरचे इसराइल के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का इरादा तो करती आई है, लेकिन सदर जो बाइडन बारह वजीर अजम बेंजामिन नेतन्याहू की फौजी हिकमत अमली और आम शहरियों की हलाकतों पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। कल वाइट हाउस में भी जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या वजीर अजम नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो सदर बाइडन का जवाब नफी में था। दूसरी तरफ पोलियो के खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और फलाही तंजीमें जो हैं उनके अहदेदारों का कहना है कि इसराइल ने गजा में बच्चों को बड़े पैमाने पर पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम के लिए लड़ाई में अब कुछ वक्फा करने पर आमादगी जाहिर की है। गजा के मुहासरा शुदा इलाके में पोलियो जैसे खतरनाक मुतदी वायरस का दोबारा सर उठाना एक तशवीशनाक पेशरफ्त है, जहाँ 10 माह से ज्यादा अरसे की इस जंग से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है।
आलमी इदारे सेहत के एक अहलकार ने सहाफियों को बताया कि शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए लड़ाई में 9 घंटे का वक्फा इतवार को शुरू हुआ, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। جس کا مقصد 10 سال سے کم عمر کے تقریباً 640,000 بچوں کو ویکسین دینا ہے۔ پولیو کے قطروں پر مبنی ویکسین کی 12,00,000 سے زیادہ خوراکیں غزہ پہنچائی جا چکی ہیں اور مزید 4,00,000 وہاں پہنچنے والی ہیں۔
میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مثالی پیش رفت ہے، لیکن یہ آگے بڑھنے کا ایک قابل عمل راستہ ہے۔ کچھ نہ کرنا واقعی برا ہوگا، ہمیں غزہ میں اور غزہ کے باہر اسے پھیلنے سے روکنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ٹیمیں وسطی غزہ سے شروع کریں گی اور اگر مزید وقت درکار ہوا تو 3 دن کے بعد جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد ٹیمیں جنوب اور آخر کار شمال کی طرف بڑھیں گی۔ ہر علاقے میں 3 سے 5 دن لگنے کی توقع ہے۔ محاصرہ شدہ علاقے میں 25 سالوں میں پولیو کا پہلا کیس گزشتہ ماہ سامنے آیا۔ پولیو سے متاثر بچے کا نام عبد الرحمان ہے۔
وہ کھڑا ہونے یا گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل نہیں ہے جیسا کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ میرا بیٹا گھٹنوں کے بل ہر طرف چلتا پھرتا تھا۔ اس کی عمر اب تقریباً 1 سال ہے، اور بنیادی طور پر تمام بچوں کو 1 سال کی عمر میں چلنا چاہیے، لیکن عبد الرحمان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ چلتا تھا، گھٹنوں کے بل چلتا تھا، لیکن اب نہیں۔
وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پولیو بچوں میں نہ ٹھیک ہونے والے فالج کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے، خاص طور پر فضلے اور آلودہ خوراک اور پانی کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اور اس مسئلے کی وجہ غزہ میں پانی، نکاسی آب اور صفائی کے نظام کا تباہ و برباد ہونا ہے۔ ویکسینیشن کے ذریعے وائرس کو آسانی سے روکا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا ملک غزہ میں ویکسین کی فراہمی کے لیے ہر پروگرام کی حمایت کرے گا۔ وائس آف امریکہ نے وائٹ ہاؤس سے استفسار کیا کہ بائیڈن انتظامیہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لڑائی میں وقفے کے لیے کس طرح کی کوشش کر رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ وہ انتہائی فکر مند ہیں اور اقوام متحدہ کی زیر قیادت کوششوں میں مدد کے لیے سب کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے فلاحی امور اور ہنگامی امداد کے ادارے کی ایک اعلیٰ اہلکار نے صورتحال کی سنگینی پر زور دیا ہے۔
It forces us to ask،
یہ ہمیں سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری بنیادی انسانیت کہاں کھو گئی ہے۔
ایسے میں جب جنگ بندی کے مذاکرات مہینوں سے یہ کہتے ہوئے جاری ہیں کہ ناقابل قبول ہے، اس تلخ تنازع میں ویکسینیشن کی مہم ایک غیر معمولی نقطہ ہے جس پر اتفاق ہوا ہے۔ انیتا پاول کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔
بائیڈن انتظامیہ آئندہ ہفتوں میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک حتمی سمجھوتا پیش کرے گی، اور اگر دونوں فریق اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو امریکی قیادت میں ہونے والے ان مذاکرات کا سلسلہ ختم ہونے کے امکانات بھی ہیں، اگر اس پہ کوئی تنقید رہتی ہے تو۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری عہدیدار نے اس ممکنہ معاہدے کے بارے میں مصر قطر سے بھی بات کی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے بائیڈن حکومت کی کوششیں کئی ماہ سے جاری ہیں، لیکن اتوار کو ایک امریکی شہری سمیت 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ کے عہدیداروں نے کہا کہ ان یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ ہفتوں میں حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان کسی سمجھوتے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کی جانے والی مسلسل کوششوں پر اب تو بائیڈن انتظامیہ بھی مایوسی کا شکار ہو رہی ہے اور آخری کوششیں کر رہی ہے۔ آخر کیا رکاوٹیں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد سے منصور جعفر جوائن کر رہے ہیں، مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ منصور، بہت شکریہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کیوں اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں؟
جی دیکھیے، جو اعلانیہ مقاصد انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے جنگ کے داخلے کے وقت، اس وقت تک ان تینوں مقصدوں میں سے کوئی بھی مقصد جو ہے وہ نتن یاہو حاصل نہیں کر سکے، اور اس کے بعد ایک فرسٹریشن کی کیفیت ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اور اس فرسٹریشن کے اندر جو ہے اس وقت اس حد تک یعنی اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ یعنی جو عالمی اس وقت رد عمل ہے اس کو بھی اپنے خاطر میں نہیں لا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے ہی قریبی اتحادی برطانیہ تک نے اسرائیل کے اندر جو اسلحہ سپلائی کے حوالے سے 350 لائسنسز تھے، اس میں سے 30 ایسے لائسنس کے جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل شاید انہیں جو عالمی جنگی قوانین ہیں اس کے برخلاف، ان اصولوں کے برخلاف جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں جو اس وقت تنقید جاری ہے اس کا ہدف بن سکتا ہے۔ اگرچہ برطانیہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اسے اسرائیل کا تحفظ بھی عزیز ہے، اور وہ اس لحاظ سے جو F-35 کے جو پرزہ جات ہیں وہ فراہم، اس کی فراہمی جاری رکھے گا۔ لیکن جو اس وقت مقاصد انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے یعنی حماس کا خاتمہ، وہ نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے جو بارڈر ایریاز ہیں غزہ سٹرپ کے ساتھ یہودی بستیاں، اس پر بھی حملے آج بھی جاری ہیں، اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ تو یقیناً سب کے سامنے ہے کہ اس وقت تک ان کی رہائی کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ عین یعنی کامیابی کی طرف جاتے جاتے جو ہیں اس کے بعد جو مبینہ طور پہ حماس کا الزام ہے کہ یہ قیدی جو ہیں وہ اسرائیل کی بمباری یا اس کے جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جان سے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاہدہ ایک لحاظ سے پھر کٹائی کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی کوششیں ہو رہی ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ قابل تحسین ہے, اور بالخصوص امریکہ کا اس معاملے میں اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ لینا, اس حد تک کہ کل جو بائیڈن صاحب نے اپنی عام مصروفیات کو تج کے اپنے عام شیڈیول کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو اس یرغمالی ایشو کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر ہیں, اور اسی طریقے سے جو ابھی مستقبل کی جو امیدوار ہیں صدارتی امیدوار کیملا ہارس وہ بھی ملاقات کرنے جا رہی ہیں. اس سے جو امریکی انتظامیہ کی اس سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ اس وقت اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو یرغمالیوں کی محفوظ رہائی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے.
منصور, یہ ساری جو ایفرٹس ہیں جو گلوبل ایفرٹس ہیں وہ ایک طرف امریکہ اور برطانیہ کا آپ نے ذکر کر دیا, تو اسرائیل کے اندر بھی 7 اکتوبر کے بعد سب سے بڑے مظاہرے تھے جو ابھی ہم نے پچھلے 2 دن میں دیکھے ہیں, ہڑتال بھی تھی. اسرائیل کی حکومت اس کو بھی سیریس لے رہی ہے, کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے اس پہ کوئی؟
یہ یقیناً اس وقت جو ایک کوالیشن گورنمنٹ اسرائیل کے اندر ہے وہ سیاسی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں سمجھی جاتی. ماضی میں بھی اسی نوعیت کا ایک ایفرٹ ہوئی تھی کہ جس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں یار لپیڈ, انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ جنگ بندی کا معاہدہ کریں, ہم آپ کی حکومت کو ڈی سیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیونکہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے اندر انتہائی انتہا پسند جو یہودیوں کا ایک گروپ ہے جن کی قیادت سموٹریچ اور اسی طریقے سے اعتمار بن گویر جیسے اسرائیلی کابینہ میں شامل گزرا کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں لٹرلی یرغمال بنے ہوئے ہیں. اور وہ
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی جو داخلی سیاست ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟
یقیناً اس میں نیتن یاہو صاحب کا اپنا پرسنل جو پولیٹیکل سٹیک ہے وہ بھی موجود ہے, اور اسی طریقے سے جو وہاں پہ انتہا پسند الٹرا رائٹس قسم کے جو وزراء ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہے. اور یہی دیکھیے کہ اب آپ اس کے آگ کے شعلے جو ہیں وہ غزہ سے غرب اردن کی طرف لپک رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک وہی کیفیت جس کو منی غزہ کا نام دیا جا رہا ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور جس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی جس میں وہ ممالک کے جو ہمیں ماضی میں تھوڑے سے ٹیسٹ ان کی خاموشی نظر آئی, اب سعودی عرب جو ہے وہ بھی جمپ ان کر رہا ہے, مصر جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ ہیکٹک ایفرٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں.
منصور, لاسٹ پہ میں صرف ایک چیز کوئکلی جاننا چاہوں گا, امریکہ کی جو کوششوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو جنگ بندی کی کوششوں سے اگر امریکہ باہر آتا ہے تو پھر مشرق وسطی کا مستقبل کیا بنتا ہے؟
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی کی کوششیں امریکہ کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ جس انتخابات کے تھریش ہولڈ پہ مرحلے پہ اس وقت امریکہ کھڑا ہے وہ اس پورے قضیے کو اس طریقے سے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتا, اور انہیں اپنے ووٹرز کو خاص طور پہ جو اس وقت حکومت موجود ہے یا ان کے جو سیاسی مخالفین موجود ہیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ووٹرز کو قائل اور مائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے چاہے وہ جنگ بندی کی صورت میں ہو, قیدیوں کی رہائی کی صورت میں ہو, وہ ان کے سامنے ٹیبل کرنا پڑے گا.
وہی ایک چیز جو ہے وہ ان کی لوکل آڈینس کے لیے بھی ضروری ہوگی. بہت بہت شکریہ منصور, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے اس وقت سچویشن جو بنتی نظر آتی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے جو غزہ میں سچویشن بن رہی ہے. ڈاکٹر اسماء عباس بھی ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں نیو یارک سے, بارڈ کالج سے منسلک ہیں, ان سے امریکی انتظامیہ کے کردار اور غزہ جنگ کے مستقبل پر مزید بات کرتے ہیں. اسماء, بہت شکریہ آپ کا. امریکہ اسرائیل کی ہر طرح کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے لیکن وہ نیتن یاہو کی پالیسی سے نالاں بھی ہے. جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہونا کیا امریکہ کی پالیسی کی ناکامی ہے؟
یقیناً ناکامی ہے امریکہ کی, لیکن اسی طرح کی ناکامی ہے جس نے بن لادن کو کریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک چیز کریٹ کیا, پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور اب وہ جو قوت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی اور فورسز اس کے ساتھ ہیں, جیسے آپ روس کا رول ہے, چائنا کا رول ہے, تو یہ اب امریکہ کی گرفت سے تو تو یہ نکل چکی ہے کیونکہ اسرائیل اتنی دیر تک اس کو وتھسٹینڈ اور اس کو ڈیفر نہیں کر سکتا تھا اگر اسرائیل کے پاس اور ری ایشورنسز نہ ہوں اور ممالک سے اور بڑی قوتوں سے جو کہ یہ امریکہ کے خلاف اس طرح سے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے.
تو امریکہ اب جو کل سے ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی نئی تجویز لے کے آ رہا ہے, لیکن اگر اس کو دونوں فریق منظور نہیں کرتے تو کیا مستقبل ہوگا اس جنگ کا؟ بیکاز امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان مذاکرات سے باہر آ جائے گا. دس از لائک ٹیک اٹ اور لیو اٹ ڈیل.
عجیب سی بات ہے, آف کورس یہی تو کہا تو جا رہا ہے, لیکن انسان, ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے یا سوچنے والے لوگ ہوتے ہوئے یہ چیز کیسے ایکسیپٹ کر لیں کہ جب آپ نے سب چیزیں کریٹ کی, اب آپ کہتے ہیں کہ بس کیوں آپ سینکشنز نہیں کر سکتے اسرائیل کے خلاف, کیوں آپ باہر آ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اس چیز کو اپنے اوپر, اس کے اوپر, تاکہ وہ خود اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کرے. اس میں تو اس موقع پر امریکہ کو ہار مان لینا یا باقی چیزوں کو موبیلائز نہیں کرنا, یا تو یہ کہتا ہے کہ اٹ از ان دیئر انٹرسٹ ٹو کیپ ڈوئنگ دس, ٹو اسٹیپ آؤٹ, کہ اس میں کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ امریکہ کا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دے. اس پہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یا آئی اگری کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا, لیکن امریکہ کا دستبردار ہونا ایک طرح سے ایک پرانی پیشن گوئی کی کنفرمیشن ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک طرح سے بہت ہی ٹریجک سچویشن بھی
بنے گی اگر یہ امریکہ جو ہے اس میں سے باہر آتا ہے. تو پچھلے ایک ہفتے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزہ پر حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے مغربی کنارے پر بھی کاروائیاں کی ہیں. کتنی غیر معمولی ہے یہ پیش رفت؟ اس سے لڑائی پر آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اثر پڑ رہا ہے؟
ہم نے جب لاسٹ ویک بات پچھلے ہفتے بات کی تھی تو اس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے چیزیں آگے اچھی نظر نہیں آ رہی, کہ اس میں بجائے اس کے برج پروپوزل کی طرف ہم جائیں, ہم بالکل ہی اس کو وائلیٹ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اسرائیل تو صاف کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی سیز فائر نہیں منظور, اس کو صرف فلسطین چاہیے, تو اس میں ویسٹ بینک کے اندر انکرشن کرنا, وہاں کے لوگوں کو مارنا, یہ تو بہت ہی بری ڈائریکشن ہے, اور اسرائیلی ڈیسپریشن بھی شو کرتی ہے اس میں. الٹیمیٹلی اگر آپ ایک طرح سے ڈائلیکٹکلی سوچیں تو شاید یہ اس کی آخری چالیں ہیں, ایک ڈائنگ آرڈر کی آخری. نتنیاہو کو بہت ڈر ہے تو وہ ہر طریقے سے ہر ڈائریکشن میں ہی از لاشنگ آؤٹ.
تو مصر اور قطر, اگر ہم تھوڑا سا ریجن پہ جاتے ہیں اسما, تو مصر اور قطر تو مذاکرات کی کوششوں میں متحرک لگتے ہیں اور نظر آتے ہیں, لیکن خطے کی باقی طاقتیں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں, کیوں ایکٹیو نظر نہیں آتی؟
ویٹ اینڈ سی تو آپ کیا کہیں گے اسد, ویٹ اینڈ سی واٹ, یو نو ویٹ فار واٹ؟ کیونکہ یہ صورتحال ہی نہ ہوتی اگر باقی خطے کی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بیچنا چکی ہوتی. جو میں جتنا بھی عرصہ میں نے ریسنٹلی وہاں گزارا ہے اس علاقے میں, تو جو بھی اسرائیلی نارملائزیشن ٹیکٹکس ہیں جو پچھلے اکارڈس کے بعد, ابراہم اکارڈس کے بعد, اس نے تو ساری قوتوں کو بالکل ہی امپوٹنٹ کر دیا ہے, بالکل ان کی اپنی تو قوت رہی نہیں. اور ہم میں سے جو سمجھتے تھے کہ لوگوں کی جو قوت ہے وہ اتھارٹیرین گورنمنٹس کو کنونس کر لے گی, ہم یہ بھول گئے تھے کہ وہ اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں, ان کو بھی کوئی اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, کہ اپنے لوگوں کی عوام کی اوپینین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سب قوتیں اس لیے بیٹھی ہیں کیونکہ ان کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہے کسی نہ کسی سے, چاہے وہ اسرائیل سے مل رہا ہے, چاہے وہ امریکہ سے مل رہا ہے, چاہے وہ روس اور چائنا سے مل رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے سوچنا کہ ہم صرف امریکہ کو نہ دیکھیں, لیکن جو بڑی اور قوتیں جو گیمز ہو رہے ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے, جہاں پہ اسرائیلی چیزیں بن رہی ہیں, موراکو کے اندر اسرائیلی وار ہیڈز اور یو نو پلینز بن رہے ہیں, انڈیا سپلائنگ سو مچ, تو یہ تو بہت اس پرانی
بیسیکلی ریجنل طاقتیں جو ہیں وہ آلریڈی ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو ہیں. اسما بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونا امیدونا او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. د دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې. په افغانستان کې بشری وضعیت او د بخښن د نړیوال سازمان اندېښنه. د بخښن نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د جنسیت پر بنسټ ځورونو، شکنجه، په خپل سر نیولو او سانسور پر وړاندې د غډلې د ځواب ویلو کچه صفر ده. په اسرایلو کې پراخ لارینونه. په غزه کې د شپږو اسرایلی برمتشي او د وژل کېدو په خبرګون کې په لزګونو زره کسانو اعتراضونه پیل کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویل چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند ترلاسه کېدو لپاره کافي هڅه نه کوي. او د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو کې د شفافیت په اړه اندېښنې. د امریکا دواړه ستر ګوندونه د نومبر میاشت له ټاکنو وړاندې د ټاکنو د شفافیت پر اندېښمن وي، خو د ټولو مسلو ته څنګه رسیدګي کیږي؟ دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم، دا شنا تلویزیون خبرونه ته خراغ لاست. نن سه شنبه د 2023 کال د سپتمبر 3 منیټه ده. زه وحید الله فیضی په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلازی په اسرائیل کې د پراخو لارینو او په غزه کې د اوربان ټینګیدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تازه څرګندونو مهم ټکي شریکوي. د خبرونه له ملما د امنیتي چارو شنونکي مسعود بختور سره په کابل کې د ورستی بریټ خبرګونه څېړم. د تاسو مننه. خبرونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په خبر پیلوم. د بخښن نړیوال سازمان وایي چې پر افغانستان باندې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې په دوامدار ډول په دغه هیواد کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي او طالبان په هیڅ ډول ځواب ویل ته نه دي چمتو. د بخښن نړیوال سازمان له خلکو د هغه غوښتنلیک د لسلیک کولو غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې د نړیوالو دریو اقداماتو غوښتنه کوي. بل اخوا ټاکل شو و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نیمه قانون د غندلو په مخه و ګډه اعلامیه خبره کړې، خو دا سخکاری چې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ اختلاف د دې لامل شوی چې د اعلامیه د خبرېدو مخه ډب کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ پر مهال د جنسیت پر بنسټ ځورونو، شکنجه، په خپل سر نیولو او سانسور پر وړاندې د دغې ډلې د ځواب ویلو کچه صفر ده.
همدا اوس موږ غوښتنلیک لاسلیک کړئ او د نړیوالې ټولنې څخه وغواړئ چې په ګډه د یو بیړني او قوي اقدام په ترڅ کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې د حساب ورکولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي ترڅو طالبان ځواب ویلو ته چمتو کړي.
دغه سازمان ویلي چې دغه غوښتنلیک د لاسلیکولو بل هدف د ښځو او نجونو د ساتنې او د درنوي لپاره پر طالبانو باندې د فشار راوړلو لپاره د ټولو وسایلو څخه کار اخیستل دي.
د ملګر ملتو او د نړیوالو د سست او ضعیف عکس العمل په نتیجه کې طالبان په دې وتوانېدل چې خپل هر فیصله او تصمیم په نړیوالو باندې ومني، او په دغه برخه کې تیرو څو ورځو کې دوی هغه ډیر سخت قوانین چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم په خلکو باندې راوستی، طالبان دې ته چمتو کړي دي چې لا نور هم په خلکو باندې خپل فشار زیات کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان دریمه غوښتنه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو د ترسره کولو د مخنیوي لپاره د داسې کوټلو ګامونو ترسره کول دي چې پر ځای یو خپلواکه بې طرفه قضایي سیستم رامنځته شي.
د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنې د افغان ولس او د بل ټولنې مشترکې غوښتنې دي چې دا د افغانستان د طالبانو د منطقې او د بینل ټولنې په ګټه باندې دي. خو دغه غوښتنو ته به طالبان هغه وخت هم کین کوي کوم اختلاف چې د بینل ټولنې ترمنځ موجود دی، چې دا هغه اختلاف له بینه لاړ شي، یو همغږي رامنځته شي.
ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اګست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د غندلو لپاره ګډه اعلامیه خپره کړي، خو اوس سرګند شوی چې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډب کړی ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړیو مخالفت کړی دی.
به ملي ټولنه او مخصوصا مقتدر هیوادونه په ځنګړی توګه د ملل متحد د امنیت شورا دایمي غړي د افغانستان د حالاتو په تړاو او د حاکمې ډلې د سیاستونو په اړوند واحد نظر نه لري. دا هیوادونه د خپلو منافعو ته په کتو په افغانستان کې متنوع او مختلف تعاملات لري. په یو سترګه افغانستان ته دغې حالاتو ته نه ګوري، عمدتا خپلې منافع تعقیبوي.
که څه هم د امنیت شورا د دغو دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی نومونه نه دي یاد کړي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارزي چې اعلامیه صادره شي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او کابل کې د لوی ترنوالۍ مخته د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 2 مې بریټ مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې بریټ کې زیات شمېر ملکی وګړي هم وژل شوی دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او تازه بریټ په اړه د خبرونې له ملمه د امنیتي چارو شنون کې او په تیر جمهوریت حکومت کې جنرال مسعود بختور سره خبرې کوم چې د سکایپ لري خبرونې کړې سره د بختور صاحب خبرونې ته بخیر راغلی. ډیره مننه. سره دی چې طالبان تل وای افغانستان امن کړی او امنیت شته، خو لیدل کېږي چې په کابل کې ورستي بریټ په څیر لوی چاودنې او بریدونه تر سره کیږي. تاسو د کابل بریټ ته په کومه سرګه ګورئ؟
تاسو که د منو لینک ته اولی ګزره کوي تاسو زه خپل غم شریکي د پرون د پیښو د شهیدانو سره وکم. الله پاک دې شهیدان ته جنت او زخمیان تعجل شفا ورکې. متاسفانه چې یو بد پیښه وا او زه دا د راتلونکو لپاره هم د افغانستان لپاره او هم د نړۍ لپاره یو ستر ګواښ بولم. دا یو خطر زنګ وو. دی وښودل چې افراطي ډلې تروریستي ډلې په افغانستان کې وده کړې ده. ورځ تر بلې دوی پیاوړي کیږي، دوی قوي کیږي، منسجم پیدا کوي او داسې توانایي او ظرفیتونه پیدا کوي چې نه یوازې افغانستان وګواښي بلکې نړۍ هم درې کې متضرر کړي.
بختور صاحب، د کابل د بریټ مسولیت چې داعش ډلې په غاړه اخیستې، تاسو یو ډلو ته نور ډلو ته اشاره وکړه، دا بریدونه ولې زیات شوي دي؟ خاص دلیل څه دی؟
شاید یو شی چې مخکې هم پیشبینی کېدله، موږ همیشه خپل تشویشونه د ولس سره او د نورو مشرانو سره شریکي هغه دا دی چې دا شی کېدونکی و او دا شی به په راتلونکي کې اضافه سي. کله چې په یو هیواد کې تر یو شی اضافه بین المللي تروریستي ډلې فعالیت ولري او هلته په امنیت کې ژوند وکړي، اتمه دوی ته دا فرصت برابرېږي تر څو دوی منطقه ناامنه کړي. دوی فکر، دوی مفکوره، دوی ذهن انداز یې آماده شوی دی. تاسو دا دوی ورځې په سوشل میډیا کې تاسو د حقانی ویډیوګانې وینئ، یعنی زه توپیر نه پوهېږم چې توپیر به په چې کې اوسې. هماغه انتحاریان ولسکلن ولسکلن ماشوم چې پیس په خیر او شر نه پوهېږي، هغه برین واش کړی دی، هغه ذهن انداز یې آماده کړی دی چې هغه ولاړ سي انتحاری وکړي په مساجدو کې، په هغه ځایونو کې، په مدرسو کې، په دې کلینیکونو کې، همداسې په عامه بازار کې چې عام ولس ژوند کوي. نو کله چې تروریستي ډلې دغه اوسي په آزاده باندې تګ را تګ ولري، هلته خپل فعالیتونه لري، طبعا دا پیښې به کیږي او دا به ورځ تر بلې ډېرېږي.
د نورو تروریستي ستاسو په وینا د ډلو وسلوال ډلو په شمول طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. پوښتنه دا وه چې طالبان کمزوري دي که د امنیت ټینګولو وس نه لري، خو داعش یا نور وسلوال ډلې ستاسو هم یاد کړی هغه پیاوړي شوي دي؟
اشه زه به یو شی ته غواړم چې ساسو دغه دروازه ما هغه د دې چې طالبانو هیڅ کله دانه دی ویلي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې نشته، نه حتی امریکا دا خبره
تایید کړې ده. په ځغړ د ردی نه وایي چې
داعش موضوع جدا ده او طالبان دا نه وایي چې القاعده تر نشته. طالبان دا نه وایي چې جیش محمد او نپویرم تاریخ ازبکستان تر نشته. دوی وایي چې زموږ د هیوادو په نورو هیوادو باندې دوی عملی نه کوي. دا پرون پیښه یو مثال دی چې موږ ویلی سو د دې تضمین څوک ورکولای شي چې طالب به تر ابده پورې همدو عمر کوي وي دوی د شی مدیریت دی، یا دې تضمین څوک ورکولای شي چې تر ابده پورې به د تروریستي ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې اوسي. دا تروریستي ډلې د مختلفو استخباراتو د خاصه ایم آی کیږي. زه مطمئنه یم چې خدای مکړه داسې پیښې به تاسو پر راتلونکي کې ووینئ. د هغو مدیریت نه یوازې چې طالبان لپاره، زه فکر کوم چې د نړۍ لپاره به بیا ستونزمن وي.
بله، خو طالبان تل ویل چې په افغانستان کې داسې ډلې نشته. پاره سره بلې پوښتنې ته سم، ظاهرا د بریټ هدف د څرنوالۍ تعقیب او فرامین رئیس شمس الدین شریعتي وو، ولې طالبان د قضا د برخې غړي هدف ګرځول کیږي یا دا کوم بل ځانګړی هدف لري که څنګه؟
روښانه چې دا یو بد فرهنګ غیر اسلامي او غیر شرعي عمل چې په دې شل کال کې موږ ته د طالبانو د خپل میراث کې پاتې شو. کته سو هغه وخت هم د ځانمر کې بریدونه وګوري هغه معمولا پر قضا او پچانندوالي باندې کېدله. دا چې په دې کې د استخباراتو هدف چې شدي سنځمن دی مشکل دی چې موږ اوس وایو اوس یې تشخیص کو. اما یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې دوی عالمان په هیڅ عنوان عالم مالم او خان ملک کسان چې دوی کویر چې کیدای شي په راتلونکي کې دوی خپل وطنونه جوړ کړي هغه نه پریږدي. دا یو پروژه ده. دا پروژه به په افغانستان کې شل کال دمخه متاسفانه چې د طالبانو په لاس باندې جوړه شوه او دا به ادامه کوي.
مختور صاحب په اوږد مهال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې شته؟
بالکل صاحب، او دا د اندېښنو ته هم باید افغانان ډېر متوجه اوسي او لاس په کار سي هم نړیواله ټولنه.
مثلا کوم لکه مشخص کې څه اندېښنې په ټوله کې شته؟
اول خو د خپل یو غیر مشروع نظام پاتې کېدل په افغانستان کې د خپل اندېښنه ده. یو نظام چې حاکمیت ونلري، یو نظام چې مشروعیت ونلري، دا خپل غټ خطر دی. بیا دا هغه پڅنګ کې چې مختلفه پروسیډل د نړۍ هلته ځای پر ځای اوس دې سړی دا اندېښنه ولري او دا عادي خبره نه ده. متاسفانه چې نړۍ په نورو جنګلو مصروفه ده، دې شي ته توجه نه کوي. اما زموږ د یو کس په صفت باندې چې د وضعیت نه آگاهیو پر دې باندې موږ غږ دی چې افغانستان ته توجه وکړي، خدای مکړه په راتلونکي کې به داسې یو پیښه وشي بیا د مدیریت د نړۍ لپاره مشکل وي.
د امنیتي چارو شنونکي بختور صاحب ډېر زیات مننه ستاسو له حضور نه په دې خبرونه کې.
مننه تاسو.
تاسو له آشنا تلویزیون خبرونه ګورئ. په غزه کې د شپږو برمتشیو اسرائیلیانو د وژل کېدو له امله د لسګونو زره اسرائیلیانو ترمنځ اعتراض وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربان د ترلاسه کېدو لپاره کافي هڅه نه کوي، خو د اسرائیلو صدر اعظم بیا د برمتشیو د آزادېدو په مسله کې فشارونه ردوي او وایي چې د اوربان په خبرو کې په خپلو غوښتنو ولاړ دی. د خبر نور حال له خپل همکار سمیع الله جلازی نه اخلم چې د اسرائیل حماس په تړاو وی خبرونه تعقیب کړی دی. اجازه سه په اسرائیل کې د لارینو او د بایدن د څرګندونو تازه جزئیات څه دي؟
فایزی صاحب، ظاهرا پر اسرائیل او د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه د ډیریدو په حال کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې نتانیاهو د اوربان لپاره کافي کار نه دی کړی. ل بایدن څخه چې د کامل هار سره وی کمپاینی غونډې تروانو د دوشنبه په ورځ پښتنه وشو چې آیا د اوربان په خبرو کې پرمختګ شوی کنه. بایدن د اوربان په خبرو کې د ډیر جزئیات ورنکړل د پرمختګ په اړه، مادي وویل چې د خبري روان دي. بایدن دا هم وویل چې د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزه د اوربان په تړاو خبري روان دي. بلخواد بریتانیا حکومت په یو تازه اقدام کې اسرائیل ته د یو شمیر وسلو لیک ځندولې ده. د بریتانیا حکومت وایي چې خای له دغه وسلو څخه د نړیوالو قوانینو په نقص کې کار واخیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د بریتانیا د حکومت دا کار د خوشنۍ وړ بللې ده. خا اسرائیل د یک شنبه او دو شنبه په ورځو د پراخو لاریونونو چې سلګونه زره کسانو پکې برخه اخیستي و شاهد و. د دغه مظاهره رو اصلي هدف هم دا او ورسله غدا مظاهره پیل شو چې په غزه کې د شپږو برمتشوي اسرائیلانو جسدونه وموندل شو. اکثریت دغه مظاهره کوونکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کورته د دغه برمتشوي د نستنې دوه په برخه کې ګرام بولی. دوی وایي چې نتانیاهو کافي کار نه کوي. اما یو شمیر نور بیا د نتانیاهو د پالیسۍ ملاتړ کوي. هغوی وایي چې باید پر حماس باندې د فشار پالیسۍ دوام ولري څو دا ډله مجبوره شي چې د اسرائیل غوښتنو ته غوږ ونیسي او بل اخر دا ډله لمنځه ولاړ شي. اما د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل تازه څرګندونه کې له دې مظاهرو وروسته ویلي دي چې دای په خاص ډول د اوربان په مسله کې په خپل موقف ولاړ دی. نتنیاهو وایي چې اسرائیل باید د فلادلفی په نوم د هغه کوریډور یا هغه لارې چې د مصر او غزې ترمنځ پرته ده کنټرول د اسرائیلو سره وي. اسرائیل وایي چې حماس د همدې لارې څخه وسلې قاچاقوي، اما مصر او حماس بیا دا ادعا نه مني. فیض صاحب
ډیره مننه اجازه صاحب ستاسو معلومات نه. په نورو نړیوالو خبرونو کې د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د سه شنبې په ورځ د خپل تر ټولو اوږد سفر په ترڅ کې اندونیزیا ته ورسید. پاپ فرانسیس هیله لري چې په دې سفر کې په اندونیزیا کې چې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی مسلمان هیواد د خپله کاتولیکه ټولنه وهڅوي او د مذاهبو ترمنځ د همغږۍ دود ولمانځي. پاپ به تر جمعې ورځې په اندونیزیا کې وي. ټاکل شوی چې په دې سفر کې د عادیانو په اړه په یوې غونډه کې ګډون وکړي، تر څنګ به د اندونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو چې د ورای پایپرهدوده سره وګوریا او د جاکارتا پاستیډوم کې په یو ستره غونډه کې هم ګډون وکړي. له دې وروسته به پی ان جی ختیځ تیمور او سنگاپور ته هم سفر وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ د منګولیا پلازمېنې اولمباتور ته ورسید او د هغه هیواد د ولسمشر اوخاګي خولولوسوس له خوا یې تود هرکلی وشو. له تیرو څو کلونو راهیسې روسیه هڅه کوي چې د منګولیا یامال سیمې له لارې چین ته په کال کې د 50 میلیارد متر مکعب ګاز د لیږد لپاره پایپ لاین جوړ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې منګولیا ته سفر کوي چې اوکراین له منګولیا څخه غوښتي چې پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د تیر کال د صادر شوی حکم پر اساس چې له اوکراین څخه په غیر قانوني توګه د سلګونو ماشومانو د شړلو او په جنگي جرمونو تورن دی ونیسي. تر دې مخکې د جرمونو نړیواله محکمې یا آی سی سی لغړی هیواد منګولیا څخه غوښتي و چې پوتین ته د سفر اجازه نه ورکوي او یا دی ونیسي. په تیرو دوه ورځو کې د هند په لویدیځ کې په سختو بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. بلخوا په پاکستان کې هم 15 ماشومان مړه شوي دي. د رپورټونو پر اساس د هند په اندرا پردیش او تلنګانا ایالتونو کې د باران او سیلابونو له امله کورونه نړیدلې دي، سړکونه او د ریل ګاډي تګ راتګ یې ګډوډ کړی دی. چارواکي په یولس ولایتونو کې د نورو بارانونو او ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. لږ تر لږه 4000 کسان خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. په تیرو دریو میاشتو کې د هند په شپږو شمال ختیځو ایالتونو کې په سیلابونو کې 180 کسان مړه شوي دي. د امریکا دوه ستر ګوندونه د نومبر میاشتې له ټاکنو وړاندې د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښمن دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه، د رای ورکونې او د رای د تاییدولو په ګډون هغه ټولې ستونزې چې راولاړېږي هغه د شفافیت سره تړلې دي. په دې اړه د سپین ماڼۍ څخه د امریکا غږ د خبریالي ریپورت ته پام وکړئ.
دیموکراتان جمهوری غوښتونکي د رایو مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي او د رایو د تاییدولو په مخنیوي تورنوي. بلخوا جمهوری غوښتونکي د دیموکرات غونغړي په غیاب کې د رایو ورکولو پر ماشينونو باندې په اغیز او هغه خلک چې د رایو ورکولو په شرایطو نه دي برابر هغوی د رایو ورکونکو په نوم لړ کې په شاملولو تورنوي. د جمهوری غوښتونکي ګون ولسمشریز نومن ډانل ټرمپ د 2020 کال د ټاکنو پایلو د بدلولو د جرمی تورونو سره مخ دی.
مو فکر کوم چې په ټاکنو کې درغلي شوی و او ټاکنې غلا شوې وي.
د ډیموکرات ګون ولسمشریز نومن د مرستیال ولسمشر کمالا هریس ټرمپ پر ټاکنو د خلکو په بے باور کولو تورنوي. نوموړي د امریکا بنسټیزو اصولو ته د درناوي ژمنه کوي.
د قانون له حاکمیت نه نیولې د آزاد او شفاف ټاکنو او د واک تر سولېز لیکت پورې
د امریکا فدرالي ادارې د 2021 کال د جنوري شپږمې پیښې ته د ورته پیښو د غوره مخنیوي په تړاو د لازمی تدابیر او تمرینونه ترسره کوي. د 2021 کال د جنوري پر شپږمه د ټرمپ لاټړې چې په ټاکنو کې د نوموړي د ماتې له امله ناخوخو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ ورغلل.
زه فکر کوم دا د صبر وکړی او وګورئ خبره ده. موږ به وګورو چې څه کیږي، د ټاکنو پایله څه ده، خلک د ټاکنو په اړه څه ډول احساس کوي، څه ډول احتجاجونه دي، او یا احتجاج کوونکي تاوتریخوالي ته لاس اچوي او کنه. زه هیله منم چې دوی داسې ونه کړي.
د ټاکنو د مرستې فدرالي کمیشن په وینا سکل تر اوسه سیستم ښه په مخ روان دی.
موږ له واره د مخه ډېرې لومړنۍ ټاکنې ترسره کړې دي. په دې کې ولسمشریزې لومړنۍ ټاکنې او ایالتي ټاکنې شامل دي. له دې امله د ټاکنو په دې دوره کې د ټاکنو چارواکو له واره د مخه زیات تمرین کړی دی. زما له نظر د نومبر میاشت ټاکنو ته موږ ښه چمتو یو.
د ایلینای په چمپیون ولسوالۍ کې د جمهوری غوښتون کې ګوند سیمایي زغړو هڅه وکړه چې یو قاضي د دغه ولسوالۍ محرر ارون امونز د پوسټې له لارې د ورلیګل شو یو رایو د شمیرلو ودرولو ته وهڅوي.
او نوموړي دغه ادعا رد کړه او ما وکړای شول چې د دغه ولسوالۍ رایو وشمیرم، خو دوی لکه د نورو ځایونو په شان دلته هم واقعا هڅه وکړه.
ارون ادعا کوي چې ننګونو، ویرولو او قانوني تعقیب د ټاکنو د کمیسیون ډیر چارواکي او رضاکار خپلو دندو پرې خودلو ته اړ کړي. د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنو د کمیسیون د کارونو کتلو ته نوماندان، د ګوندونو غړي او عام خلک وربل لاړین دي.
د پوستخانې له لارې د رالیګل شویو رایو د پرانستلو، د هغو د منظم کولو، د رایو ورکولو، د وسایلو په لاس د شمیرلو او له ټاکنو وروسته د رایو بیا کتل، دا ټول عام خلک کتلی شي.
د امریکا سنا مجلس غواړي هغه قانون چې خلک د رایو ورکولو لپاره د نوم لیکنې پر مهال د امریکا تابعیت اثبات کړی شي پاس کړي. اکثریت ډیموکراټان وایي قانون لا لوړاندې د هغو خلکو لپاره چې د امریکا اتباع نه دي په فدرالي ټاکنو کې رایه ورکول ناقانونه ګرځولي. دوی وایي چې داسې کوم ثبوت نشته چې وښیي ناقانونه کډوالو دي په لوی شمېر کې رایه ورکړې وي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
په خوست کې د فوټسال ورزشي سیالۍ پای ته رسیدلې دي. په اړه یې رپورټ په همدې خبرونه کې لږ وروسته خبرېږي. ډیره زیاته مننه تر اوسه په لمک سره یاست. په برېټانیا کې د افغان انجمن په ګډون یو شمېر خیریه ټولنې له کلونو راهیسې په دې هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د دې هیواد په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې د ورګړېدو په برخه کې خدمات ترسره کوي. قاسم خان مندخیل لپاره رپورټ لري.
د لندن په هارون نومي ښارګوټي کې د افغانانو ټولنه له تیرو څخه باندې درې ولسیزو راهیسې په ځنګړي ډول د خپل هیوادوالو او د نورو ټولنو د وګړو لپاره د خیر شګړې چاري پر مخ وړي.
مسائل زیات مونږه مثلا په انګلیسي کې چې انټیګریشن چې د دوی څنګه کولای شي ډیر ځانته زر کارونه پیدا کړي، دوی څنګه کولای شي مثلا په جامعې کې ډیر زر دخیل شي.
بریتانیا ته هر کال په زرګون افغانان له بیلابیلو لارو راځي او په دې هیواد کې پناه اخلي. د هارو افغان ټولنه د وکیلانو ډله لري چې له دوی سره په قانوني چارو کې مرسته وکړي.
افغانهایی که اینجا تشریف میارن اکتداد زیاد، چون مشکلات زبان هست، ما میتونیم با اونا بهتر ما صحبت بکنیم و بهتر قوانین رو به اونا تفهیم بکنیم.
مثلا زخبله که او غارم چه مثلا یو کور پیدا کم، یعنی دو کور چیختن شم پرات دقیق اداره نیشی کده.
د هرو افغان ټولنه د کوچنیانو لپاره د پښتو او دری ژبې د درسونو ترڅنګ ورزشي پروګرامونه هم لري.
او موږ فوټبال تیمونه لرو، والیبال تیمونه لرو، او تکواندو تیم لرو، او شطرنج تیمونه لرو. دغه درې تیمونه ډیر فعال دي.
افغان ټولنه بریتانیا ته راکړه سوی او هغه افغان مېرمنو ته هم خدمتونه لري چې په انګلیسي ژبه د نه پوهېدو له کبله یې په دې هیواد کې د کار، روغتیا او زده کړو په برخه کې ورځنۍ چارې په ټپه ولاړې وي.
کار ما د اینجا امی است که خانمای افغانه که اونا قانون نمیفهمن و ترس دارن، اونا را راهنمایی قانونی میکنم.
په بریتانیا کې د افغان ټولنې په ګډون یو شمېر نورې ټولنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې له خپلو هیوادوالو سره په مرستندوی چارو بوختې دي. دا او نورې خیریه ټولنې د دې خدمتونو لپاره خپل مالی مرستې د ملي لاټري فاونډیشن په ګډون له ګڼو نورو لویو خیریه ټولنو ترلاسه کوي. قسم خامندو خیل، امریکا راغ، لندن.
په هرات ولایت کې د انګورو شاتو نندارتون د دې ولایت د کروندګرو محصولات ته د بازار موندنې په مخه جوړ شو. د دې نندارتون ګڼوال وایي سږکال د دوی حاصلات څو برابره زیات شوي، خو د بازار نشتون له امله اندېښمن دي. صفی الله احمد زی په رپورټ لري.
عبدالقیوم د هرات ولایت یو لاغو بڼوالو څخه دی چې سږکال یې د انګورو او شاتو نندارتون کې د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار موندنې په موخه ګډون کړی دی. دغه بڼوال وایي سږکال یې حاصلات زیات دي، خو د پلور بازار نشتون له امله اندېښمن دی.
ما تقریبا 80 تا 85 درصد حاصلات انگور و خرما کشمش میکنیم، خاص به خاطر نبودی که ما قراردادهای برای انگور تازه به کشورهای بیرونی نداریم.
د دې نندارتون ګډونوال د طالبان حکومت څخه غواړي چې د کروندګرو محصولاتو لپاره د صادراتو زمینه برابر کړي.
اگر در این راستا توجه نشه دیاغین مایوس میشن و سال آینده امکان داره که تولیدات ما پایین‌تر بیاید.
بلخوا د هرات ولایت د طالبانو د کرهنې او مالداری رئیس وایي د طالبانو سیمه ایز ادارې لخوا د میوو په فصل کې پر بهرنیو محصولاتو باندې بندیز لګیدلی او همدارنګه دوی د کروندګرو د ملاتړ په موخه خلک هڅوي چې د کورنیو محصولاتو څخه ګټه واخلي.
نو اوس د ارخین زموږ خوشاله دي، نو تاسو ولیدله چې اوس نسبت تر هغه وخت کې نو کې دغه میوه ګران اسوله، ځکه چې واجه دغه و چې د خارج څخه کوم میوه راځي هغه اوس خلک نه اخی، دغه داخلي میوه اخی.
د کرهنې رئیس یاتوی چې د کوکنارو کروندګرو لپاره د بدیل کښت ورکولو په موخه هم ځینو مؤسساتو سره خبرې کړې دي. د یادونې ده چې په دې نندارتون کې د کرهنې او مالدارۍ له برخو څخه د ګډونوالو شاوخوا 50 غرفې جوړې شوې چې اووه غرفې د خزینو لپاره ځانګړې شوې دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
د افغانستان په سویل ختیځونکې د خوست په کوربتوب د فوتسال سیالۍ په لوګر ولایت د لوګر ځوانانو په ګټه پای ته رسیدلې دي. د دغه سلو لوبغاړو غوښتنه کړې چې په راتلونکي کې هم ورته دغه شی لوبې ترسره شي.
د فوتسال په دغه سیالیو کې چې د خوست تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او لوګر منتخبو لوبډلو هم ګډون کړی و. تر یوې اونۍ دوام وروسته د لوګر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو لوبغاړي که څه هم دغه لوبې اړینې ګڼي، خو له اړونده ادارو د ورته سیالیو د جوړولو غوښتنه کوي.
اول ځل ده چې په خوست کې دا رقم ته سیالۍ ترسره کېږي. مخکې په خوست کې فوتسال بېخي و نه رواج و نه و کنه. دا اول ځل ده چې په خوست کې دومره غټه سیالۍ هم د فوتسال په خوست ولایت کې ترسره کېږي. مونږ ډېر خوشحاله یو، ځکه خوشحاله چې دا رقم ته سیالۍ مونږ په خوست کې بېخي کړې نه. دا اول ځل ده چې په خوست کې مونږ د فوتسال سیالۍ کوو.
طبعا وختي کې مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاصی بگیریم.
فوتسال لوبه که څومره په افغانستان کې تر ډیره نوې یادیږي، خو بل لورته د دې لوبې روزونکي د فوتبال فدراسیون څخه غواړي چې د لوبغالو د جوړولو تر څنګ د ولایاتو د ځوانانو ترمنځ هم سیالي زیاتې کړي.
موږ ته په لاره ټورنمنټونه واچوي او میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو موږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې د منتخب ټورنمنټونه په لاره وچي، د ولایتو څخه موږ ته ټیمونه روسي او دغه ته موږ ډیر خوښ یو.
د فوتسال دغه سیالۍ چې د ځوانانو راډیو په مالي لګښت د لوبغاړو لپاره جوړې شوې وې، مسؤلین یې وایي چې موخه یې د مستعد لوبغاړو موندل او د فوتسال لوبې ته وده ورکول دي.
لوبغاړي چې ډېر زیات خوشاله په دی و چې د لومړي ځل لپاره په دغه سو ټورنمنټ کې دوی ګډون کوي. خوشبختانه زموږ ټیم په دې وتوانید چې د پکتیکا لری پرتی ولایت څخه، لری پروت ولایت څخه دوی په دې بریالي شي، تر څو دغه لوبډله دلته راوغواړي د خوست په قربتو باندې. او دا زموږ لپاره لوی ویاړ و. زموږ یوازینی هدف همدا دی چې دغه ځوانانو ته د پرمختګ زمینه مساعده کو، تر څنګ د سالم تفریح زمینه مساعده شي او کم پټ استعدادونه شي د افغانستان په سراسر کې، یعنی په ټول هیواد کې دي، هغه را برسېره کړو، دوی به هم را واخلو.
وروسته له هغه چې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د روان کال په اپریل کې قرغیزستان ته 5-2 ګولونو ماتې ورکړه، د همدې کال نړیوال جام ته هم ورسېده. د فوتسال ملي ټیم تر دې بریا وروسته په کور دننه په لوی شمېر ځوانانو دې لوبې ته مخه کړې ده. د فوتسال روزونکو وایي که پر وخت د افغان لوبغاړو ملاتړ وسی، لیرې نه ده چې زیاتې بریاوې به د افغانستان په نوم کړي. شمس آرین، امریکا غږ.
تاسو د منتنه ډیره مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو تاسو د امریکا غږ دری او پښتو راډیوي او ټلویزیوني خبرونې او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو هم کتلی شئ. راتلونکي د سپینې خبرې په خبرونه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کوو چې نیم ساعت وروسته به پیل شي. تر بیا.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.